په اسمت سروان بشید.
ډېر زیات مننه. اته بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، له اتنې بجې وروسته به بیا هم جاوید نعیمی په میکروفون ستاسو خبرونه کې له ما سره یو ځای ستاسو په خدمت کې وي. په دې خبرونه کې خبري مطالب لرو. د کندوز والی وایي لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده. په فراه کې هم وسلوالو طالبانو پراخې حملې کړې، خو امنیتي چارواکي او والی وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو حملې ځپل شوې دي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته یې تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د کندوز والی وایي امنیتي ځواکونه د ولایت د مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ګوانتانامو له محبس نه بندیان خوشي شوي دي، او د جاپان د زلزله ځپلو د ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د خبرونو تفصیل. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږي د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. اسد الله عمر خیل دا ډاډ په داسې وخت کې ورکوي چې د کندوز د ولایتي شورا یو غړی او د کندوز یو شمیر اوسیدونکو د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندیښنه شي. په کندوز کې د ازادي رادیو خبريال وایي د شهر په شاوخوا کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. په دې اړه وروسته د کندوز د والی مرکه خبرو. په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیري وژل شوي دي. دا خبره د فراه د امنی قومندان او والی پرون خبريالانو ته وکړه. په دې اړه جزئیات وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د کندر ولایت په شیګل دره کې د ګزرن یو بل مثبته پیښه ثبت شوې ده. د کندر د امیروختیا د ریاست سرپرست احسان الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې په ګزرن اخته ماشوم د شلتن کلی دی او واکسین شوی نه وو.
په دغه ساحه کې د 2012 کال نه راپدې خامل الته د واکسینو په وړاندې عملاً ممانعت موجود دی. دغه منطقې خلک واکسین نه کوي.
د کونړ په دغه کلی کې تر دې وړاندې هم د پولیو یا ګزن مثبته پیښه ثبت شوې و. ایران وایي نن به په قطر کې د اوپک د غړیو او نورو هیوادونو په غونډه کې ګډون ونه کړي، ځکه چې دا هیواد له دې وړاندې سره موافق نه دی چې د تیلو د تولید اندازې دي د جنوري د میاشتې له اندازې لوړ نه شي. قطر دا غونډه چې د دوه نه وخت بلل شوی د دې لپاره بلل چې د تیلو بای په نړۍ کې لټیټیډو راوګرځوي، او دا هیواد وایي چې د تیلو بای له همدې کبله د فبروري له لومړیو څخه په سلو کې 40 ټیټه شوې ده. له پلان سره سم به د سعودي عربستان په شان د اوپک غړي او روسیا د تیلو د تولید اندازه د سش کال د جنوري د میاشتې په حد کې وساتي څو د تیلو بای نور ونه لويشي. خو ایران اصرار کوي چې تر هغه به د تیلو تولید کم نه کړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو بندیزونو په وجه د تیلو په صادرولو کې تاوان نوي جبران شوی. د ترکیه او ایران ولسمشرانو پرون په انقره کې د سوریې د جګړې او د دوړخیزو اړیکو په اړه خبري وکړه. ترکیه او ایران د سوریې د جګړې په برخه کې له یو بل سره مخالف دریز لري. شیعه ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي، او ترکیه بیا د اسد پر ضد جنگیدونکو یاغیانو ترشا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل په دریزونو کې د له اختلافات سره سره به هم دواړه هیوادونه په دې سلادي چې په سوریه کې روانه وینه بهیدنه باید ودریږي. د ترکیه ولسمشر وویل هلمند چې د انقره او تهران ترمنځ کلنۍ سوداګري 10 میلیارد ډالرو ته پورته شي. دا دواړه هیوادونه اوس په کلنۍ ډول له یو بل سره د 10 میلیارد ډالرو تجارت لري. د ایران ولسمشر وویل پر تهران د نړیوالو بندیزونو له پای ته رسیدو وروسته اوس د ترکیه او ایران ترمنځ د همکاریو فرصت برابر شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویل ګوانتانامو زندان څخه نه بندیان خوشی شوی او سعودي عربستان ته سپارل شوی دی. دا نه خوشی شوی بندیان د یمن اتبادی، خو په یمن کې د ناکراری له امله دوی د خپل هیواد پر ځای سعودي عربستان ته لیږل شوی دی. په آزادو شویو بندیانو کې پر هیڅ یو تور نه دی پوری شوی. واک ته د ولسمشر باراک اوباما تر رسیدو وروسته د ګوانتانامو محبس څخه د خوشی شویو بندیانو لویه ډله ده. د دغو نهو کسانو له خوشي کېدو وروسته اوس په ګوانتانامو محبس کې اتیا کسان بندیان دي چې شپږ وشت یې بی ګناه ثابت شوي او ټاکل شوی دی چې د روان دوبی تر پایه خوشي شي. په ګوانتانامو محبس کې اکثره کسان پرته له محاکمو او تورونو د کلونو لپاره ساتل شوي چې دې کار د نړیوالو انتقادونه پارولی دي. د جاپان د جنوب لویدیز په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستو رسولو چارې دوام لري. دا سیمه د پنجشنبه په ورځ د زلزلو دو سختو ټکانونو ولړزوله چې له امله یې لږ تر لږه نه دیرش کسان وژل شوي دي. له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره شاوخوا 20,000 سرتیری ګمارل شوي دي. د جاپان روغتیایي چارواکي وایي وروستۍ زلزلې څه د پاسه 1,000 کسان ژوبل کړي او سلګونه کورونه له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړي دي. او د عراق پارلمان پرون له فساد سره د مبارزې په هدف د اصلاحاتو په اړه خپل ځانګړې غونډه لغوه کړه. دا غونډه د عراق د روانو سیاسي لانجو له امله چې حکومتي ادارې فلج کړي دي ترسره نشوه. تر دې مخکې هم د سیاسي ډلو ترمنځ د اختلافاتو له امله دغه شان دوه پلان شوي غونډې لغوه شوي وې. تر دې خو د عراق د پارلمان رئیس ویلي چې دا غونډه ځکه ونه شوه چې امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې د پارلمان د ودانۍ امنیت وساتي. د عراق مخکښ ملا مقتدا صدر بیا پارلمان ته درې ورځې وخت ورکړی چې د حکومت نوې کابینه تصویب کړي. بل لور ته ملګرو ملتو او متحده ایالاتونو عراق ته خبرداری ورکړی چې سیاسي شخړې به د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د بغداد په مبارزه ناوړه اغیز وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریسات اته بجې او و دقیقې دي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات اوري. د کندوز والی وی لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده.
دښمن ډیر تلفات لیدلی دي. تخمینا په لسګونو خلک وزن شوي. په ټولو سنگرونو کې دوی شکست خوړلای.
په فرا کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو په څو ولسوالیو کې حمله کړې دي.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالی کې په پښتکول او د بالا بلوک ولسوالی کې د پکوا ولسوالی کې حمله تر سره کړې.
په بلخ ولایت کې کوچان وایي سیمه ایزه اداره ورسره دوه ګون چلن کوي. د انضمام الحق له استعفا وروسته کرکټ بورډ په بل روزون کې پسې ګرځي.
زموږ ډېر نیاکار اقدام د هندستان ته خلو خو پیاوړی روزون کې پیدا کوو هغه ونیسو.
د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورسپانو کې کتنه کوو او د دې خبرونې په پای کې یعنی له اتنیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي azadiradio.com یا azadiradio.org. د خبرونه په خبرونو کې مو اوريدل چې د کندوز والی وای لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د ولایتي شورا غړي او یو شمیر شاریان بیا وای جګړو زور اخیسته او کوم مرکزی حکومت جدي پاملرنه ونه کړی نو شایي په کندوز کې ناورین رامنځته شي. د کندوز والی د دې ترڅنګ چې د جګړو شدت تاییدوي ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د دولت ضد وسلوال په شا تمبول شوي دي. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې په کندوز کې د کندوز د والی څرګندوه دی ردوي او د دوی کسان توانېدلی چې د کندوز په شاوخوا کې دولتي ځواکونو ته مرجوب لیواړوي. د کندوز د والی د څرګندونو او هم پاره د رضوان مراد راپور واوري.
د کندوز د ولایت شورا یو غړی وای په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد جګړه د مرکزی حکومت لا نورې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. امرالدین ولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې کندوز ته جدي پاملرنه وکړي. که جدي پاملرنه ونشي نو داسې ناورین به رامنځته شي چې له یوې خوا به خلک په مرمیو وژل کیږي او بل لور ته به ویره او لږه خلک وژني، ځکه چې ټولې لارې تړل شوي دي. د کندوز والي ازادي راډیو ته تایید کړه چې د ښار په ختیځه دروازه او شپږو ولسوالیو کې سخته جګړه دوام لري، خو وایي چې دښمن ځپل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، تخمینا په لسګونو خلک وژل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنګرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی.
د کندوز والي تېره جمعه د روانو جګړو په اړه ویلي چې دېرش وسلوال په تازه پوځي عملیاتو او روانو جګړو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي په کندوز کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر بهرني وسلوال او القاعده چې د پاکستان استخبارات یې تمویل او تجهیزوي د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. کندوز ښار تېر میلادي کال د درې ورځو لپاره د طالبانو لاسو ته پرېوتی و. بل لور ته د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبول شوي او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د کندوز والی هم ډاډ څرګندوي چې د تیر کال پیښه به بیا نه تکرارېږي او کندوز به په هیڅ صورت کې بیا سقوط ونه کړي.
د کندوز والی دا خبره له رضوان مراد سره په مرکه کې وکړه. عمر خیل، ښاغلی عمر خیل، په دې مرکې په سر کې وویل چې د کندوز روان وضعیت د تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه کوم جنګونه چې نوي په ولسوالیو او په مرکز د کندوز کې شروع شوي دي، دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، تخمینا په لسګونو خلک وژل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنګرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی. چوندلته د دوی ډېر قوي قوت پروت ده، نو په دې اساس چې دوی په بعضې جنګونو کې له شکست سره مخامخ شوي دي، دوی غواړي چې اوس پارتیزاني جنګونه شروع کړي.
عمر خیل صاحب، په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان څوک دي؟ زما هدف ته یعنی یوازې طالبان دي او کنورې ډلې او بهرني وسلوال هم شته؟
تنا داخلي طالبان نه دي، بلکې دي کې د القاعده ګروپونه دي، خارجي ګروپونه سته پکې، د آی اس آی لخوانه اکمالي کی او نور د آی اس آی میانه بعض ګروپونه هم پکې سته، ازبکان سته، تاجکستانیان سته، چچنیان سته، دغه مختلف ګروپونه چې په القاعده او جهانی ترورستان پورې تعلق لري په دې کې موجود دي.
د کندوز د امنیت په اړه مو له مرکزی حکومت نه څه غوښتنه ده؟ مرکزی حکومت باید څه وکړي ترڅو د کندوز ولایت امنیت لا نور هم ټینګ شي؟
له مرکزی ادارې نه دائم الوقت هغوی له موږ سره ډېر نږدې تماس لري او دائم الوقت د دغه حالت نه مواظبت کوي. که هر ستونزه موجود وي د اکمالاتو په اساس، یا مثلا د بعضې وسلو، یا مثلا د بعضې قوتونو په وخت و زمان سره دلته را رسېدلي، او پس له دې نه هم که موږ ضرورت ورته پیدا کړو، د مرکزي ادارې توجه کندوز ته زیاته ده. انشاءالله څه مشکل خاص مشکل نشته.
تیر کال د کندوز ښار د څو ورځو لپاره دولت د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راغی، یعنی د ښار سقوط وکړ. آیا بیا خو باید د کندوز ښار د سقوط له ګواښ سره نه وي مخامخ؟
هرگز به بل ځل داسې ناورین رامنځته نه شي چې خدا نخواسته یا کندوز یا د کندوز بعضې نور محلي مرکزونه انشاءالله یو ګام سقوط نه کوي، او انشاءالله دا وضعیت د کنټرول وړ ده، دا به زر تر زره کنټرولېږي.
د کندوز والي اسدالله عمرخیل و چې ویلې کندوز به بیا د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورنشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
اته بجیا او 15 دقیقې شوې. د فراه ولایت چارواکي وایي دغه ولایت په 15 ولایو کې د تیرو درو ورځو د جګړو په ترڅ کې د دولت تر 40 زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل کیږي په تیرو درو ورځو کې د فراه ولایت پر بیلابیلو سیمو د دولت کابو 2000 وسلوال مخالفانو بریدونه کړی دي. له فراه څخه د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت راپور ووري.
افغان امنیتي چارواکي په فراه ولایت کې وایي چې په تیرو څو ورځو کې دولت وسوال مخالفان ته درنده مرګ ژوبل اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قوماندان توریالی عبدیانی په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې په تیرو درو ورځو کې کابو 2000 تنه دولت وسوال مخالفانو د فراه ولایت په 15 ولسوالیو کې سر بریدونه ترسره کړل، خو ټول د افغان ځواکونو لخوا شن شوې دي. د فراه د امنیت قوماندان په خبره په دغو ټولو جګړو کې کابو 40 تنه دولت وسوال مخالفان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل شوي دي. د امنیت قوماندان په خبره ځتن افغان سرتیری هم په دې جګړې کې وژل شوی دی.
د چور از رئیس مخالفینو پښروت ولسوالۍ کې، په پښتکو ولسوالۍ کې، په شارای نمبر 1 کې، او د بالابلوک ولسوالۍ کې، د بکوا ولسوالۍ کې خپل عملی تر سره کړی. نو زمون بیدارو ملی اردو خپل د ملچرو څخه ساتره وک د فرارود په بازار کې 14 کسان د دوی ټاپیان سول، 14 کسان د دې وژل سول. د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تر شلو له اضافه مخالفین وژل شوي دي. مونږ تر 15 کسانو پورې زخمیان او 2-3 کسانو پورې بس شهیدان لرو.
د بل خو د فراه والی محمد آصف ننګ هم په دغه خبرې ناسته کې د فراه ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې په هر قیمت به د فراه د خاورې ساتنه کوي او هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دلته خپلو اهدافو ته ورسیږي.
په ټوله سوچه سپېڅلې اسلامي عقیدې سره د دې وطن له نوامیسو دفاع کوم. د فراه خلکو ته وعده ورکوم چې ان شاء الله زمنګ قوتونه، زمنګ ادارې، زمنګ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
که څنګه ویل کېږي اوس د فراه ولایت په بلابلوک او پښود ولسوالیو کې دولت وسوال مخالفان پراخ حضور لري، خو د فراه امنیت قوماندان بیا وایي چې دمګړی د فراه په هیڅ سیمه کې جګړه نشته.
فعلا وضعیت په ټول فراه کې په فضل خدای خدم ټول لارې د ترافیک په مخ باندې خلاص دي. ولسوالیو کې زمونږ پرسونل په ډیر میړانه وجود لري. د فعلا د پاره دا 4 ساعتونه راپدې خو جنگ وجود نه لري.
په همدې حال کې قاری یوسف احمدی چې ځان د دولت د وسلوال مخالفان ویان بولی رسنوي ته ویلي چې دوی په فراه ولایت کې په خپل عمري عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان سرتیري وژل دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. په فراه ولایت کې په وروستیو ورځو کې دولت د وسلوال مخالفان فعالیتونه ډیر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
د پوزي چارو یو شمېر کتونکي وایي د شفق بنوم د افغان ځواکونو په سرلنی عملیات او وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د کنټرول لپاره په منظم ډول پرمختسي، خو یو شمېر نور په دې باور دي چې وسلوال طالبان توانیدلي د عمري په نوم عملیاتو له پیل سره افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ کړي. دفاع وزارت بیا وایي د شفق پنوم د عملیاتو په لړ کې زیات سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. په دې اړه ناجیه صفای راپور لري.
د افغان ځواکونو له لوري د شفق پونوم د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو طالبانو هم تیر اونۍ د عمري پونوم ورته عملیات پیل کړل چې دغه عملیاتو ډیر تمرکز د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې دی. وسلوالو طالبانو په کندوز او بغلان ولایتونو کې په پراخو حمله لاس پوري کړي، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د هغوی حمله په شاتم بولی او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. خو اوس پښتنه دلته ده چې آیا د شفق پونوم په عملیات به د طالبانو عملیاتو په وړاندې بریالی وي، او آیا افغان ځواکونه به وتوانیږي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړي؟ د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عملیاتو کې طرف دولت صورت میگیره
کوم عملیات چې د دولت لوري تر سره کیږي په ډیر دقیق ډول پلان شوی دی. تاسو په جریان کې یاست چې د مال د افغانستان په څو برخو کې جګړه روان دي او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اوختی ده. په کندوز، بدخشان او نورو برخو کې هر اقدام چې طالبانو کړی تر اوسه لمات سره مخ شوی دی.
د شفق پونوم د افغان ځواکونو ګډ پوځي عملیات د روان المریز کال لومړی وسخه په یو شمیر ولایتونو کې د وسل وسلوالو د زپلو لپاره پیل او د سمبولي میاشتې تر وروستیو پورې به دوام وکړي. په 1995 کال کې د شفق په نوم د عملیاتو هدف د سیمو خوندي کول، له وسلوالو مخالفانو د سیمو نیول، د وسلوالو مخالفانو په سیمو او مرکزونو حمله، او د وسلوالو مخالفانو په مواصلاتي او اکمالاتي کرخو کې اختلال رامنځته کول یاد شوی دی. د دغو عملیاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو هم د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د عمري په نوم عملیاتو له پیل څخه خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې عمري عملیات به په افغانستان کې د کورنیو او نړیوالو ځواکونو په وړاندې په تهاجمي بریدونو سره مخ ته ولاړ شي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د شفق په نوم عملیات په ښه توګه نه دي پلان شوي او د عمري عملیاتو په پرتله کومه لاسته راوړنه به ونه لري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې به افغانان د یوې اوږدې جګړې شاهدان وي.
وودی مافق په دې سوچ کې مثلا بس لارې ونیو، وودی مافق په دې سوچ کې سرحد د پندوس تر نږدې سو په تر د پندوس کې جګړه شروع کړه. دا ټول معنا دي د دې چې د وودی وزارت ډېر قوي وو او د دې ډېر ضعیف وو.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق په نوم عملیات ډېرې بریاوې درلودې. دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شفق په نوم عملیاتو کې سلګونه وسلوال ځپل شوي او ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیت پاکې شوې دي.
تاسو خبرې استئ چې په ټول هغه ځایونو کې چې طهرهګر د افغانستان د حاکمیت په مقابل کې خپل خصمانه عملیات سرته رسولي، مونږ شپارس عملیات په دولس ولایتونو کې جاری ساتلی او
د پوځي چارو یو شمیر پخوانی چارواکي ټینګار کوي چې له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي وضعیت ته تلل کولای شي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو په کمولو او د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه د یو شمیر سیمو په پاکولو کې مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وویل چې دولت باید له عملیاتو وروسته په تصفیه شوو سیمو کې پوځي قطعات رامنځته کړي ترڅو یو ځل بیا په دغو سیمو کې وسلوال مخالفان ځای پر ځای نه شي. ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سیمایزو زورواکانو د بلخی کوچانو مزکیو مالچرونه غصب کړی دی. د بلخ کوچان په دې ولایت کې د سیمایزو زورواکانو لوري د دوی د زرګونه جریبه مزکو څل ځایونو د غصب پر شکایت لري. له بلخ د ازادي رادیو د خبريال مجيب الرحمن حبيبزي راپور ووري.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې زرګونه جریبه ځمکه او مالچرونه یې د دې ولایت په نه ولسوالیو کې د سیمایزو زورواکو لخوا غصب شوي او دولت هم د دې ستونزې د حل په برخه کې بې پامه پاتې شوی دی. د کوچیانو د مدیریت مشران او د هغوی سرخیلان وایي چې د دوی هم د ستونزې د چمتال او خلم ولسوالیو په لورو پرتو سیمو کې د چهلته ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې پاتې شوي او د روغتیایي ستونزو په برخه کې هم صحي کلینیکونه نه دي ورته موجود. کوچان وای چې اکثرا د هغوی سمکه او مالسرونه د بلخ ولایت په چهار بولک خولم، چمتال، شولګره، دولت آباد او کشنده او نور ولسوالیو کې موقعیت لري چې محلي زورواکو پکې منګولې خښې کړي دي او غصب کړي دي. د بلخ د کوچانو ادارې مشر غلام فاروق عبیدی د یادو ستونزو په اړه داسې وایي. د بلخ ولایت کوچان د محلي حکومت د دوګونی چلن څخه هم شکایت کوي او وایي چې په تیرو 1400 کلونو کې د کوچانو په وړاندې د مور او مایری چلن تر سره شوی دی او ستونزې یې له پامه غورځول شوی دی. په شمال زونه او خاصتا بلخ ولایت کې د کوچانو متنفذ او قومي مشر سید محمد حریق وایي چې کوچي ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، میندې او ماشومان صحي امکاناتو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او زموږ په وړاندې سیمه ییز دولت د تعصب ډک چلند کوي. هغه وویل چې مالسرونه یې د هغه کسانو لخوا غصب شوي چې د حکومت تر ملاتړ لاندې قرار لري.
مشکلات
کوچان په داسې حال کې د محلي دولت د ناسم چلند او د سیمه ییزو زورواکو لخوا د دوی د ځمکو او مالسرونو د غصب څخه شکایت کوي چې تر دې د مخه د بلخ د ولي ویان فرهاد منیر ازادي راډیو ته په خبرو کې د کوچانو په وړاندې د حکومت د دوګونی چلند مسله رد کړې ده. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
وسم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غني کې په هلمند ولایت کې د بریتانیا په مرسته د رغول سوی شونځیو په باب لیکنه خبره کړې چې اوس په کې د ملي اردو سرتیرو اړولې دي. ګارډین لیکلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې په هلمند ولایت کې دوه شونځي چې د بریتانیا په مالی مرسته رغول سوی به اوس د افغانستان د ملي اردو لخوا د پوځي مرکزونو په توګه کارول کیږي. ورسپانې لیکي زده کوونکي لا هم د نادالی ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې له دغه شونځي څخه چې د ولایتي بیرغونې د ډلې یا پی آر ټي لخوا څه باندې 140,000 امریکایي ډالره ورکول سوي به استفاده کوي، خو سرتیرو د شونځي پر بام د پیرې لپاره ابتدایي ځای جوړ کړی او له درنو وسلو سره د شونځي په انګړ کې ګرځي راګرځي. بل شونځی د نادری ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې دی چې د بریتانیا د حکومت په څکم شپږ لکه او 40,000 امریکایي ډالرو مالی مرستې سره پیرغول سوی دی. ګارډین لیکي دغه شونځی شپږ میاشتې کېږي چې لس زده کوونکو تش دی، خو اوس یې د ملي اردو سرتیري د پوستې په توګه کاروي. ګارډین ورځپاڼه د مطلب په دوام زیاتوي په افغانستان کې ملکي تلفات زیات سوي او کله چې شونځي هم د جنگي اهداف لپاره کارول کیږي دا خطر استه چې ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې سي. د مطلب په حواله د ناامنۍ له کبله په هرو څلورو وژل سویو یا هم ټپیانو کې یو یې ماشوم دی. ډیری بریتانوي ځواکونه په هلمند ولایت کې دی روا او ډیری بریتانوي پوځیان هم په همدې ولایت کې وژل سوي دي. اوس جنگ د دغه ولایت هغو ساحو ته رسیدلی چې څو میاشتې مخکې تر ډیره امن وي. ل امریکا خبریدونکې ورځپاڼې سټار ټریبیون په خپل پرونی غني کې په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ورستۍ شنډه سوي حمله لیکنه خبره کړې ده. په مطلب کې راغلي افغان قواوو پر کندوز شهر د وسلوالو طالبانو یو حمله په شاو تمبوله. وسلوالو تیر کال دغه شهر د لنډې مودې لپاره نیولې وو. د کندوز امنیه قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ پرون ویلي په کندوز کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. ستار ټریبیون لیکلی وسلوالو طالبانو د جمعې سهار وختي پر کندوز حمله وکړه. څو ساعته جګړه دوام وکړ. افغان چارواکو په ورستۍ وسلواله نشته کې د څلوېشتو سختریزو وسلوالو او څلورو افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په مطلب کې راغلی وسلوالو طالبانو تیر کال د دریو ورځو لپاره کندوز شهر نیولی وو. ورسته په دغه شهر کې د امریکا په هوایي ملاتړ د دوه اونیو لپاره پوځي عملیات وسول. ستار ټریبیون لیکي دا له 2001 میلادي کال راوروسته پر یو شاري سیمه د وسلوورو تر ټولو لوی حمله وه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبډلې روزونکي انضمام الحق ورته استعفا وړاندې کړې ده. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې فکر کوي چې ښاغلی انضمام څنګه رخصت کړي. د ازادي راډیو خبریال سیف الله ستانکزي له ښاغلی دانش سره د انضمام الحق د استعفا په اړه خبرې کړې دي.
مسله ده په دې کې زموږ د پاکستان او لسمشرین والو ده او وی ویل چې زموږ حق باید د سلیکشن کمیټه د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم. او
د خو افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولی شي چې په لنډ وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پریږدي یا مخکې له مخکې داسې خبرې له تاسو سره مطرح کړي وي که څنګه؟
نه نه، د بیګا د په هندستان کې پرون بیګا د په هندستان کې هم دوی سره په یو ځای زو د هندستان څخه د پاکستان ته ولاړ او افغانستان ته راغلم. هلته موږ د شپې خبرې سره وکړې. ده وویل وایي دا یو کال قرارداد چې دا زه په هر قیمت باندې چې تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درسره نه وای کوم. ما ته که د دنیا څومره غټ غټ افرې راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې دا یک پاکستان ته رسېدلی و په نړیوال هوایي ډګر کې د اسلام آباد کې د لاهور، هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړ و او ځان سره دوی ولی و او هغې کې ټوله خبره کړې وه چې ته به خامخا دلته راځي. نو دا د اوس لیکل دي دا زما ملي مسله ده. زه به علاج شم. قرارداد وایي زمونږ د ترمنځ یوه میاشت مخکې نوټس به ورکول کېږي یو کرکټ بورډ ته، که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نوټس به ورکول کېږي. خو مونږ یو میاشت کې مونږ د ملي ټیم نه سفر لرو او نه یوه میاشت کې مونږ په کار ده، نو په دې پر ځای چې مونږ ورته دا $2000 تنخوا چې دا ورکړو استعفا قبول کړو سمدستي او دای مونږ
ځینې کسان مو تر اوسه پورې په نښه کړي دي چې کېدای شي له هغو سره خبرې وکړي او هغوی هم لیوالتیا ولري.
د پرون راهیسې راته ډېر خلک غواړي دننه ورسوي. په دې کې یونس خان هم ده چې پښتون لوبغاړی ده، د کوزي پښتونخوا زمونږ ملي لوبډله به ورسره چلم نه لري په لویه ژبه کې. خو زمونږ ډېر نیت دا دی چې دا د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو، د هغه ونیسو. خو بیا هم موږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزونکی ختمېږي او ارزانه تمامېږي، موږ به هغه نیسو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش ولدي سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه دروابروي.
په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیري وژل شوي دي. د کونړ ولایت په شګلدره کې د ګزرنې او بل مثبته پیخه اسب شوې ده. د کندوز والی وای افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږي د دولت له مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګونټنامو زندان څخه 9 زندانیان خوشی شوي او سعودي عربستان ته استپارل شوي دي. د ترکیه او ایران ولسمشرانو تیر ورځ په انقره کې وکتل او د سوریې د جګړې او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د عراق پارلمان پرون د فساد پر ضد مبارزه کې د اصلاحاتو په اړه خپل ځانګړی غونډه لغوه کړه. او د جاپان د جنوب لیدیز په زلزله ځپل یو سیمه کې د ژغورنې او مرستو رسولو چاره دوام لري.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارونا همکاری تکنیکی یوسف حبیبی ادامه خواهد یافت. کدام پدیده در افغانستان باعث نگرانی اعظمی شما می شود؟ بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، نبود امکانات همه‌جانبه درس و تحصیل، مشکلات در عرصه صحی و یا نبود و کمبود آب و برق؟ اگر اینها را در مقابل شما قرار دهیم، شما کدام عامل را بیشتر برای خود، خانواده و منطقه تان بیشترین و بزرگترین چالش فکر میکنین؟ با کدام یک باید بیشترین توجه از طرف مقام ها و مسئولین صورت بگیره؟ به غیر از این هم اگر شما کدام عامل دیگر را سراغ دارین، با ما و شنونده ها در برنامه میکروفون شما میتونین شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین با شماره 818 پیام های کوتاه بر ما به دریو پشتو هم بفرستین. با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی تاسو ته وویل، نن په دې میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونو ته په دې موضوع کې منتظر یو چې ستاسو په نظر کومې مسئلې ته باید زیات پام وشي؟ تعلیم ته، روغتیا ته، اوبو ته، برېښنا ته، او که بیروزګاری او یا امنیت ته؟ ستاسو په نظر حکومت یا هر بل اداره کومې مسئلې ته زیات پام وکړي؟ یا ستاسو په نظر کومه یوه مسئله د ډېرې توجه وړ ده؟ بیا هم وایم کېدای شي پر اضافه تاسې یو بل څه ووایست. کېدای شي د یو چا لپاره برېښنا ډېره مهمه وي چې تر هر څه مخکې که حکومت برېښنا ته توجه وکړي او هر ځای په برېښنا روښانه کړي نو صنعت به وده وکړي او د دوی ژوند به آسوده کړي. شاید یو بل چا ته دا مهمه وي چې د ټراک صحي وبي په ټولو سیمو کې وي، ناروغي به ختم شي او د خلکو یو تر ټولو مهم او حیاتي ضرورت دی. یو بل څوک ممکن ووایي چې روغتیایي چارو ته زیاته پاملرنه شره چې افغانان په خپل هیواد کې ښه ډاکټر، ښه روغتون ولري او به هر هیوادونو ته د تک ضرورت ورته پیدا نشي، ډېرې پیسې په دې هم مصرفي شي. او ممکن یو څوک ووایي چې امنیت تر هر څه مهم دی، که امنیت و نور کارونه به خدای په خپله وکړي هر څه به آسانه شي. او همداراز کله چې تاسو یو بل مسله مطرح کړئ نو هله لرو چې په 0909 203 1540 او 0915 ټلیفون راوکئ او یا هم د افغان بیسیم 8013 شمیره په یاد لرئ.
بله، هم چنان میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین، رادیو نقطه آزادی، رادیو دات آزادی آدرس ماست. شنونده داریم از طریق تلفن، بفرمایید سب، برنامه میکروفون شماست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جناب فروان صاحب تا و محترم نعینی صاحب تا آزادی رادیو طول محترم مردون کو تسلامون و استرامات راندی کوام.
سلام مکرسی.
سلام تخروستا جناب کاروان صاحب زما په شخصي نظر باندې که څه هم دغه تاسو کوم خبر یادونه چوکړل، هم تعلیمي هم دغه روغتیا او دغه برېښنا، یعنی ټول مهمه ده، خو ما لپاره ټولنه مهم ده چې باید انسان ټولنه زیات دغه تعلیم ته باید توجه ورکړي، ځکه چې همدغه تعلیم ته وجه انسان د خپل راتلونکي ښه طرف ته بوتللی شي. تاسو وګورئ متاسفانه په افغانستان کې دغه خلکو نه آگاهي او تعلیم ته نه لاسرسی اکثر وخت ځوانان چې دي ډیرو غیر عادلانه کارونو باندې لاس پورې کوي. همدغه تعلیمي کچه دي او فکر دا په دې اساس او بل چې دغه فساد مخنیوي لپاره باید کار وشي، ځکه چې د فساد مخنیوي لپاره چې کار وشي دا مهمه ده. نو ولسونو هغه باور چې حکومت باندې پیاوړی کړی کړی چې ولسونو باور په حکومت باندې پیاوړی شي، دوی تر څنګ ولس دې ته لیوالتیا ښکاره کوي چې خپل حکومت سره همکاري وکړي، کله چې ولسونو همکاري وي یا طبیعي خبره ده چې امنیت هم په دې خطر ته روانېږي او امنیت هم ښه کېږي. نو مهمه خبره ده فساد مخنیوي د خپل نظر باندې حکومت باید د فساد ته مخنیوي ته متوجه شي او بل د تعلیمي وضعیت باید حل
شي. سلامت اوسه شغله مدني صاحب بوچي له نورستان څخه ټلیفون کړی بل اوردون کله روزن معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
مهربانی صاحب.
شما آواز؟
مهربانی صاحب.
روان صاحب تاسو اوجتاسو همکارانو ته د زړه کوم سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسه، خوشاله اوسه.
له پکتیکا رحمت خبرې کوم. نو زموږ سید ابراهیم علیه السلام کله چې مکې ته په لومړي ځل باندې ولاړ، الله جل جلاله ته دې سوال وکړو چې اے رب هذا البلد امنا وارزق اهله، پروردګار دا ښار دې امن ښار وګرځوي او رسته بیا ډوډۍ او روزي د اهل ښار ته ورکړي. نو په دې کې شک نشته چې تر ټولو امنیت د یو هیواد د ترقۍ لپاره، هم د تعلیم لپاره، هم د روزګار لپاره، هم د خواخوږۍ لپاره، صرف او صرف یوازې امنیت ته چې په ټولو ارسو او اړخونو کې رول لوبولی شي. زموږ غوښتنه د امنیت په باره کې ده چې الله جل جلاله دې په افغانستان کې یو اسلامي نظام راولي او الله دې سوله راولي. سوله دې الله قایم کړي تر څو پورې د بهرنیانو لاسونه له افغانستان نه لنډ شي او په افغانستان کې وسوله راشي. نو ان شاء الله تعالی د روزګارۍ به ورکه شي او کار اهل کار ته وسپارل شي.
سلامت اوسه همت صاحب له پکتیکا. بل اوریدونکو له روزان معرفي
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادی شنونده داریم از طریق اسکایپ، مهرباني کنین صاحب.
سلام
صاحب، مهرباني.
صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر، خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. به نظر من بهترین چیز، بهترین سکتور و یا بهترین اولویتی که داره امنیت است. اگر امنیت نباشه هیچ سکتور تطبیق نمیشه در افغانستان و تمرکز بالای امنیت بهتر است. و این یک چیزی است که فکر کنم در طول 13 سال مکمل که است ما این چیز به دست آورده نتانستیم. اگر امنیت نباشه زیربنا، تعلیم تربیت، صحت، همه سکتورهای دیگه بیفایده هستند. خواست ما از تمام ابرقدرت ها فرزمثال از نفرهایی که در رأس حکومت افغانستان قرار دارن، تمرکز عمومی باید سر امنیت شود. 13 سال 14 سال است که در ولایت جنوبی هلمند، قندهار، گرزگان و در این چند سال که حکومت وحدت ملی تشکیل شده پای جنگ به دامنهای ولایت شمال دراز شده و تا به دستان همه گی مسئله هستن. زمان که دی پروسی دی دیار هیچ کدام نتیجه نداد، همیالی هم همه خانواده در ولایت بعض قریه هسته که همون ملک سالاری هسته، اصلا قانون وجود نداره. چند وقت پیش هم در ولایت تخار در ولسوالی ینگی قلعه اگه اشتباه نکته باشم یک کسی بود که زمین ها را توزیع میکردن و در اونجا درگیری شد در بین دو نفر که بالاخره محمد قل است پیرون قل است که من از طریق مطبوعات شنیدم از طریق سایت ها شنیدم که اون نفر همونطور تیر باران کرد نفر از شست پاش تا به فرقش. در صورت که امنیت نباشه ما تمرکز بالای سکتور صحت کنیم، بالای سکتور ترانسپورت کنیم، دز به ایمار زیر بناها بزنیم هم مش میخواد.
بله شنونده عزیز، اگر یک سوال از شما بکنیم امی که فکر میکنین ناامنی باعث بیکاری ها شده یا ای که بیکاری باعث ناامنی شده؟
50-50 50% ناامنی باعث بیکاری شده و 50% هم بیکاری باعث ناامنی شده. 50-50 گردوش 50-50 و یگانه کار که تا وقت قانون تطبیق نشه و در زمین نمی نفرایی که پروسه دی دی آر در سال 81 شروع شد و نمی پروسه ناکام بود تا اونمو پروسه پس دوباره تطبیق نشه بی فایده است. اکثر هر سکتوری که یا تمرکز کنند به نظر من هیچ نتیجه نمیده و ما از شما و از تمام از این رأس کسایی که در رأس حکومت هستی دکتر صاحب عبدالله است چی اشرف غنی است تا زمانی که یا به امنیت قائل نشن احترام دیگه فکر کنم بهتر میست که کل چیز کل سکتورها را باید یا صرف نظر کنند.
تشکر، سلامت
باشید.
نظر شما پخش
خوشحال هستم. بلاردون که در تلفن لاری لرو زن معرفی که آزادی رادیو
مهربانی کنین سر.
سلامت جان بخیر.
سلامت هستم، مهربانی کوی.
مر مشکلات خدا را سلامت از مشکلات دیر خراب دی مجد و بید و سوالی دیرات دولت خدا ترک مسلمیه تا بند پر بخیطه چشترانه کودی پروتی دیر خراب دی وز پسلحاو مطور ده ده سر ولادی مریض نرسی وشاعت دفرسی مو دیر اکان وزی پسلک وزی پرغور وچی
سی یعنی استاسی لپاره تر هر چه مهم سرک دی اتا تر امنیت هم
هر چه مهم سرک دی سروان سر ده دی خراب دی چی پلکه ها وزلت مسافر دری بدار سرخی کرایه 2300 افغانی کرایه ده دیخی چی بیاد اوا خراب سی پخ سرکان بندید مصر کدا کما کوی چی مر دیر خوشحاله چی
دیر زیاد مننه چی تلفن مراو کن.
یک شنونده دیگه هم داریم از طریق اسکایپ هستن اینا هم. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب رادیو آزادی است. نه تماس از شنونده قطع شده، بریم به شنونده هایی که در خط تلفن منتظر هستن. بفرمایید سب مهربانی، برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی.
و علیکم السلام.
بله محترم سروان صاحب، تاسو سلام نو وړاندې کوم سر سمکار نه نیو ساو تاسو د دې راډیو ټول کارکونکو
سلامات
او یو دوه ته سلام نو وړاندې کوم سهار مو فخر
سلامات سه قاری صاحب پښتون مهرباني
تشکر ساسې د موضوع ته سروان صاحب دغه چې زات دغه شچ تاسو یاد کړ کتالیم دی او کا فساد دی کا امنیت دی دا ټول د افغانستان خلکو ته پکار دی او کرامت دی. خو زما په نظر بلې تاسو د امشا ته پوښتنه وکړئ چې بیکاري نامنی راویستلې که نامنی بیکاري راویستلې ده. بلې د افغانستان خلکو اقتصاد ضعیف دی، بیکاري هم د خشونتونو نه بیکاري پیدا کېږي. د افغانستان خلک وګړي چې و تعلیم ته هم لیواله دي او د فساد د ورکېدو د فساد ادارې د ورکېدو هم د افغانستان خلک غوښتونکي دي، د قانون او د عدالت هم غوښتونکي دي. خو زما په نظر په ټولو کې امنیت بهتره دی او د امنیت هغه وخت راتلی شي. زما په نظر اوس پرځان که امنیت نه وي، که یو سړی په جیب کې پیسې ولري او خپل د پیسو صاحب نه وي امن نه وي، که یو سړی خپل که امنیت نه وي یو سړی به خپل د ننګو خپل د ناموسو خپل د ملي غرور اختیار به نه لري، خپل د وجدان خپل د سجاعت اختیار به نه لري. نو زما په نظر د افغانستان و مظلومو خلکو ته امنیت بهتره دی او دا امنیت هر وخت هغه وخت راتلی شي کومه فاصله چې د ملت او د حکومت په مابین کې ایجاد ده هم دغه باعث نه امنی ده. نو امنیت هغه وخت راتلی شي تر څو چې زموږ څخه د زموږ د ګاونډیانو چې په ظاهر او باطن کې زموږ ویني چې شي اوس هم د افغانانو ویني چې شي د افغانانو په وینو دوی نه وبېږي او نه مړېږي. د امنیت هغه وخت راتلی شي چې د دوی لاسونه زموږ څخه لنډ شي او د افغانستان خلک په یو اتفاق او وحدت او اتحاد کې ژوند وکړي او افغانستان ته یو سرتاسري صلح راشي.
ډېره مننه قاری صاحب پښتون.
تشکر میکنم عزیز شنونده ما و یک شنونده دیگه هم در خط تلفن هستن. بعد از او برخی پیام ها بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. نه تماس از اینا قطع شده. ساروان صاحب یک چند پیام را به خانش بگیریم. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که به نظر من اگر جنگ نباشه همه چیز است، اگر جنگ بود هیچ چیز نیست، عامل اصلی جنگ است. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که به نظر من کلید همه این مشکلات معارف است. اگر فرزندان افغان درست تحصیل کنند و دولت توجه جدی به معارف بکنه، انشالله همه این مشکلات رفع خواهد شد. تشکر از شنونده ما. عبدالصمد از کابل نوشته امنیت اساس همه امور است. جاوید از قندهار در پیام خود گفته باید حکومت توجه زیاد به بیکاری و امنیت داشته باشد، چرا که ایدو گفتن خیلی مهمتر از همه است و همه کارها وابسته به امی دو عامل است. و محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که حکومت در اول امنیت را بر افغانستان بیاوره، به خاطر که مردم افغانستان به امنیت نیاز و ضرورت زیاد دارند.
حامد میزان ولسوالی چخلی کلی و تر هر څو وړاندې باید په درملتونونو کې زاړه درمل منع شي. ولی ولال زابل څخه لیکلی دی وای په اقتصاد کې کار وشي نو تر هر څه مهمه ده. احمد له هلمند لیکلی وای د تربیې برخه ډیره کمزوري ده، په کار د چي دی برخه ته توجه وشي. ادګل بهار له هلمند له لشکرګاه څخه لیکلی وای هغه څه چې تاسو یاد کړل دا ټول افغانانو ته ضروری دی او افغانان ټول ته اړتیا لري بله شکه. ولایت خان مسلومیار له هزار جفت څخه لیکلی دی وای باید ویني تویول بند شي، سوله وشي، ورپسې به هر څه سم شي. رحمت الله له کندهار لیکلی حکومت باید د ټولو د مخه د بیکاری غم وخوري. ولایت خان مظلومیار بیا هم د پیغام راغلی دی، خیر و مل وستو. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکلی وای زما پنست د بندونو جوړول ضروری دی، بندونه که جوړ شینو د خلکو لپاره به کار پیدا شي او بیکاری به کم شي. قریشی له هلمند لیکلی وای زما په نظر که امنیت او بیکاری ته توجه وشینو ډیره ښه ده. محمد قاسم ځواک چې په دریم مخکې پیغام لیکلی وای حکومت باید لومړی بیکاری له منځه یوسي، ځکه بیکاری لوی سرخوشی دی د افغانستان د خلکو لپاره. او زاهد زاده ل فرارود لیکلی دی وای تر ټولو نامی اول ځای لري، که امنیت وي نو هر څه به بیا عملی شي او که نامی وي بیا هیڅ نشي کېدای.
تشکر از شنونده ها که بر ما پیام فرستادن و حالا هم باز بریم از طریق شنونده از طریق تلفن شنونده ها رو بگیریم که چی پیامو گفتنی دارن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم و زده آزادی رادیو کارکون صوتون اوریدین که تا السلام علیکم سلامونه ولا دیکم
سلامت اوسه مهربانی کوی
مسو ورورا تا د تاسو چې کوم موضوع ټاکلی دی هر یو موضوع خپل ځای باندې چې کوم دی ډیر خوندور موضوع ده. عمومته راشو چې افغانستان کې د امنیت وضع باید چې خبره وشي، حکومت هم چې کوم دی باید چې امنیت وضع ډیر کنټرول ولري او ولس هم چې کوم دی همغږي ولري. نو په دې ځکه چې امنیت چې وي نو روغتیا هم راځي او جدا ښوونځیګانې او دا کلینیکونو دا هر شی د امنیت پورې تړلی دي. کله چې امنیت نه وي بیا افغانستان کې چې کوم دی هېڅ شی چې کوم دی پرمخته نه ځي. نو موږ هیله لرو چې دولت نه دا ولس نه دا ټول مشران نه چې کوم دی موږ هیله لرو چې افغانستان کې چې کوم دی ډېر امنیت راولي او نور د ولس او د غریبانو خلکو وژل نه ځي چې کوم دی لاس واخلي.
سیش ډیر مننه کورودان. بل اوریدون کي له روز هم معرفي کي ازادي رادیو
بفرمایئ سب رادیو ازادي است.
السلام علیکم.
سلام سب.
سلام بر شما و بر همکاران شما من دای شما.
سلام سلام مهربانی سب.
شما ببینید ما خواستم دې روز از ولایت تخار تماس گرفتیم. دوستان چه ته فرمودن یگانه عاملی که ناچیز جوانای ما از وطن میرن یگانه عاملش کار است، یک در ردیفش فساد است که فساد گسترده به جوانایی که شایسته هستند برشان کار سپرده نمیشه و با مهاجرت و با این آن میزنند. باید دولت در قدم اول باید کار برای از یا مساعد بسازه، امنیت هم مردم در یک امنیتی سرتاسری زندگی بکنه، بعد از این مردم یک جای به یک جای مهاجر و بیچاره نمیشن. یا با دولت باید توجه کنه. دولت تنها گفتار داره عمل نه. و اگر دولت واقعا مردم خود دوست داره میخواد که در آینده این مردم برایشان باید رای بده و مردم چیزی استعمال مردم بعد از بیاره بود برای از یا اول کار بعد از امنیت برای همگان به حساب میسر شود.
تشکر. سلامت باشین سب. زنده باشین. شنونده ما از ولایت تخار. یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنن
خبری وکیل لطفا. خیر مهربانی کنید صاحب،
بفرمایید صاحب. شنونده عزیز صحبت کنید لطفا، تماس شما با استودیو ما وصل است.
دوی لکه چی ونه شو بل اردون کتاب نوبت پر کن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم مهربانی صاحب.
سروان صاحب و نینی صاحب سلامون و نیکی لدهارم پخیر.
سلامت و سید. لرادیو ما یو چل ریشه یا رادیو تیتکی لطفا.
داغه د سروان صاحب، سروان صاحب تاسو خو ډېرې دستانې وړ موضوعګانې دي او ډېرې ښې موضوع تاسو ټاکئ، نو سروان صاحب چې دغه هر څه له امنیته پورې تړلي دي یو، او بل چې دغه ته د اسلام په چوکاټ کښې ونه اوسېږي دغه هر څه به تا ته مواجه وي، فساد به هم تا ته مواجه وي، تکلیف هم تا ته مواجه وي. زه دغه بعضې وروڼو نه دا خواهش کوم چې داسې یو سړی ونه وایي چې ولا مونږ څه دا ګاونډیان داسې کوي، دا ګاونډیان داسې کوي، او مونږ خطاباسي او مونږ
خیر. تاسې خپله خبره کوئ لطفا، خپله خبره کوئ، د نورو په خبرو پسې پرېږدئ چې نور هم خپل حق لري چې نظر څرګند کړي. خپل نظر دې وایه مهرباني.
دا خپل نظر مې داسې ده، دا خپل نظر مې داسې ده. زه خو شکر الحمدلله هوښیار یم، پوهېږم چې دا مې ښه لاره ده، دام بده. زه وایم چې و افغانانو، که تاسې باندې رښتا سره تاسې افغانستان ګران یې او تاسې د افغانستان بچیان یاستئ، هېڅ وخت کې د پردیو په خبرو باندې نه ځئ، او تاسې خپله باید خپله وطن په خپله جوړ کړي. که دې کښې تاسې خاپوړې کړي، دا یې تاسې په نامه باندې یادېږي، دا وطن تاسې ته ضرورت لري، دا وطن د تاسې مور پلار ده، او تاسې بچیان یاستئ، تاسې روزلي یاستئ. نو ما ته که پاکستان وایي، که ما ته ایران وایي چې ته دا وطن دې وران کړه، زه باید که حق ولرم، زه ولې وران کړمه؟ دا د ما دا یې ما مور پلار ده، دا یې ما وطن ده، دې کښې ما خاپوړې کړي دي، دا باید زه د ګل غوندې سمسور کړمه، زه یې له سیالانو سره سیال کړمه، زه یې جوړ کړمه. دا داسې نه شي، او دا چېرته شرعي احکام نه وي، شرعي نظام نه وي، هغه وطن به هېڅ جوړ نه شي. هسې تش په نامه باندې مونږ شرعي نظام لرو، شرعي احکام لرو، ولې عمل نه کېږي؟
تاسې اصلي موضوع نه یو څه لرې خبرې کوئ. لطفا په دې موضوع خبرې وکړئ چې ستاسو په نظر تر ټولو مهمه مسئله څه ده، چیش ته باید ډېر زیات توجه وشي، لکه څنګه چې مخکې وویل شول، برېښنا ته، امنیت ته، کار ته، روزګار ته، چیش ته، دغه یاد کړئ.
امنیت ده، امنیت ده سروان صاحب، که امنیت نه وي کار هم نشته، که امنیت نه وي
ډېره مننه، کافي ده.
سلامت باشید. یک شنونده دیگه داریم، بعد از او پیام هایی که فرستادن به خانش بگیریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب،
بفرمایید صاحب.
السلام علیکم، شیر آقا تو از دولت کافی صاحب برای شما تو تماس بین.
خوش آمدین صاحب، مهربانی.
اول خود در قدم اول سلام تقدیم میکنم خدمت شما باشن های شما بعدا.
سلام بر شما، مهربانی.
همین دوستایی که میگن که امنیت، اصلا امنیت فکر شده که از کجا پیدا میشه؟ نه بزرگ یک ملت کشته شده و یک مردم داده شده و کشته شده، اصلا آرامی و امنیت بیشنه که نظام اسلامی بالای ملت مسلمان افغانستان تطبیق شده.
بله صحیح. سلامت باشین.
دیگه این نظر ما یگانه نیست که تطبیق نظام، یک عالم که نه در یک سر باشه و نه در اون شما برید قسم میتیش که تو برتر به خدا قسم از کمی ما چه نواقص داره، چه رقم کنیم و پا کنم راه کنیم کنیم افغانستان آرام شما و این رد کشته بگر نشه. این نظر ما بود سایفا.
تشکر.
من بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاس
مهربانی کنین سب.
بله
بفرمان سب، مهربانی.
سلام علیکم سب، سلام علیکم.
بله بله صدای شما رو داریم سب، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام عرض ادب دارم به سربان صاحب و برای شما جواد صاحب. شما
مهربونی صاحب،
میخوایم که قاضی زمان دین است از ولایت بدخشان از ولسوالی ارگو همراه شما تماس هستم.
بفرمایید قاضی صاحب.
جناب ما یک سرک داریم از ارگو تا فیض آباد، تقریبا سرک چند سال میشه که میگه که سرک کر میشه، بسیار کرای ما قیمت است، رای ما نباشه نزدیک است. همین سرکی که اگر ده دقیقه را باشه ما تا یک ساعت میرسیم، تقریبا یک ساعت پینجر که از لسوالی عرب تا پیزاباد کرای ما میشه. ما غریب هستیم، اکثر وقت میشه موتر پیدا نمیشه، مجبور موتر ما 2000 یک نازه کرای گرفته بیاییم.
امی سره که هیچ وقتی هیچ کسی جور نکده وکیلا مکی ما واس که رای دادیم وکیلا وکیل شد و دمه اولسوال ما هیچ ناهمی نداره اولسوال ما هم هستن شکر الحمدلله من تا مرکز اگر خدا نخواسته ما یک مشکل پیدا شد برای ما هیچ وقت نمیتونیم و به مشکل خود براتیم همه مشکلات ما مشکل ما میقه بود خدا کنه که
بله سب یعنی برای شما مهمترین چیز فعلا سرک هست بله در افغانستان
بله سب بله مهمترین برای ما سرک هست که ما سرک نداریم سرک ما خیر نه بله. سرک ما خراب است بیخه موتر ما رفت آمد کرده نمیتونیم بیخه رفت آمد ما خراب است از نوسوالی هرگو تا پایزه با سرک ما بیخ خراب است
سلامت هستی نیمی سب که ما فکر بیه چه تا چه امن ویال تا بخلک نورشان دیر گواری دوی ویل چی پسی مکی امن دی زک سرک گواری لکه سنگه چی مخی واویدون که ده هرات لعوبی ولسوالی چخه تلیفون بله کرده واقع هم سرک گوشت نو هرچه تا هرشه چی مهمه وی کولیشی چی خپل نظر سرگن که
بله یک شنونده دیگه داریم از طریق تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است چون خیلی منتظر ماندن بعد از او پیام ها را به خانش خواهیم گرفت بفرمایید سب
السلام علیکم
و علیکم السلام
السلام علیکم سروان سب خیری
سلامت هستی مهربانی کوی سب
اگر دل مالک چندرول رو بلسان تاثر بتماس کنم
مهربانی
خبره نیشن روگن هر سسی که گده پا منیت پوری آنه داریم
درست
که امنیت نگی نه سرک جوله دایسی نه پول جوله دایسی نه روختون جوله دایسی ایچی نیست که دایم خودی دید پاره رو که تاشت ما خبری قطع نکی یو دره پیشنهاد کنم سیتا امنیت پتو شکل سر قائم
نه ده لموضوع بیا لموضوع وزه من بخشان نگوارو بس هم ده موضوع ده چی ستاسو پا نظر کم شای دیر مهمه ده جنو خلقو لپاره تعلیم مهمه ده و کتول خلق تعلیم ولری نو جنگ جگری بنه کوی اختلافات به نپالی او دی جنو لپاره بیا ده مهمه ده چی کار وی دی جنو لپاره لکستاسو چمو ویل امنیت تر طولو مهمه ده چی امنیتی دی استاسو په نظر نو هر چه بسم شی
بله یک چند پیام را به خانش میگیریم سروان صاحب بعد از اون میریم به شنونده ها طریق تلفن حلیمه احمدی از کابل نشته کرده که به نظر من از همه مهمتر امنیت است اگر امنیت باشه زمینه تعلیم و هر زمینه کاری مساعد میشه و فساد هم از بین میره سیما هم از کابل در پیام خود نشته کرده که بهتر است اقتصاد خوب شود در سطح افغانستان و یک شنونده دیگر ما شعیب از شهر هرات نشته کرده که مهمترین اولویت باید برای همه تعلیم و معرف باشه
او قیام الدین مبارز ده هلمند څخه لیکلی دی وای د افغانانو لویه هیله امنیت او سوله ده نو خدای پاک دی په افغانستان کې سوله راولي سید احمد هاشمی له کندهار لیکلی دی وای دا ټول مهم دی خو په کندهار کې اوس مهال برق تر پخوا شده او او به هم شته امنیت هم شته او باید بیکاری مخه ونیول شي او د کندهار د والی او امنیت قمندان څخه ډیره مننه کوم چې مشتای اسانتیاوی برابر کړی دی زاهد له لوګر لیکلی دی وای زما په فکر امنیت ډیر مهم دی که چیرې په وطن کې امنیت راشي نو هر څه به جوړ شي یا دی د پېستلا ګلګلزار شي په بل اردن کې ل عبدالباری عاقب ل فرارود لیکلی دی وای په افغانستان کې امنیت مهم دی که چیرې په افغانستان کې امنیت خرابي هیڅ هم نه کیږي او که امنیت شوي هر څه کیږي اسمت سهار لکندهار لغورک لیکلی دی وای دولت دی روختیا تا پام مکری افغانان پاکستان تا ده معمولی ناروغی و ده درمانی لپاره زی احمدی ارغندابی لزابل سخه لیکلی وای باید طالبان سر سوله وشی که په هر قیمت وی نو وضعیت بشه سی لننگرهار سخه شینواری لیکلی دی وای ده طولو بدبختوی و مور فساد دی که نامنی ده که بیکاری ده که د تعلیم نشټواله دی د ټولو مشکل په فساد کې دی که فساد لري شنو د ټول مشکلات به حل شي
تشکر از شنونده ها که تا حالا بر ما پیام فرستادن و یک شنونده را میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها و پیامشون نشر شه و بعد از او نوبت نشر خبرها بفرمایید سیب رادیو آزادی است
مهربانی کوی سیب
بفرمایید سیب رادیو آزادی است
السلام علیکم
و علیکم السلام
دغه ما ویل ما د خو داسي اولي ورسته تاسو ستاسو کارکونکو
بل متاسفانه ټلیفون یې قطع شو خیر بل اوریدون کیته نوبت ورکو مې ربانی کوي
با فرمان سیب رادیو آزادی است
مهرباني سیب
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی.
السلام علیکم سروان صاحب، زما د خوانم سلامونه قبول کړئ تاسو ته سلام کارانو ته
سلامت.
زما نظر خدا دې کچيري په امنیت وی تکتلو مهمه خبره ده چې امنیت وی که امنیت نه وی بیا رغونې کارونه چیرې وي که امنیت نه وي هلته به مکتب چیرې وي که امنیت نه وي هلته به سړکونه چیرې جوړ شي که دغه خاص زما نظر دغه ده چې تر ټولو چې دی امنیت دی اوس دلته د هلمند ولایت کې امنیت کمې پرې ولسوالۍ کې چې دی جنګونه دي ناامني ده ګرد ځوانان بېکاره او خپل کښتونه ګرده پاته دي کښتونه کړي هغه ټول دغه چې پاتې دي شنه پاتلونه یې پاتې شول ګرده کړې وکړې ولاړل نو امنیت نشته هلمند ولایت کې هیڅ امنیت نشته.
بله صاحب، له ټولو اوریدونکو ډېر منندوی چې تر اوسه پورې ټلیفونونه کړي دي او هیله لرو چې له خبرونو وروسته به بیا هم ټلیفون راوکړو تر لکه څنګه چې تر اوسه له موضوع نه دی وتلې له موضوع به ونوځي او په موضوع کې به پاتې شي او نظر به څرګند کړي.
بل تشکر میکنم. ما هم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه با ما بودند تماس گرفتن از طریق تلفن و اسکایپ و همچنان